وخت د گرمی دولس بجې سوی د مشال ریډیو له خبری غړي سره زما بډی کاکړ سلامونه ومني. د خبری ایجنسی د کډوال استنیدنی د نیټې اعلان په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیټې لومړنۍ غونډه، د پاکستان د پارلمان د پرونی غونډې تفصیل، د خبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو د ادارې د کارکونکو مظاهره، د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو په اړه د کاندیدانو په خبرو کې مهم پرمختګ، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجو ته آمادګي، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه ګړۍ کې درکوو. خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د خبر پختونخوا گورنر ویلی چې د خبر ایجنسی د برکم برخیلو سیمې شپږ زره بې کوره کړل شوې کورنۍ به د نهې ورځې څخه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانونو له وجې د مړو شمېره 315 دېرش ته رسېدلې. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وروستیو تخنیکي چارو کار کوي او کله چې دا کار بشپړ شو نتیجې به اعلان کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا گورنر ویلی چې د خبر ایجنسی د برخم برخیلو سیمې شپږ زره بې کوره کړل شوې کورنۍ به د نهې ورځې څخه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. له گورنر هاوس څخه پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې مهتاب عباسي ویلي دي دوی هڅه کوي چې په خبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوې کورنۍ زر تر زره خپلو کورونو ته واستوي. نوموړي زیاته کړه چې د خبر ایجنسی کومې سیمې له وسلهوالو پاکې کړل شوي، هلته په زرګونو کورنۍ له وړاندې رسېدلې دي. گورنر مهتاب عباسی ویل مرکزی حکومت ژمن ده چې د قبایلي سیمو د پرمختګ او ولس د شوو توانونو د ازالې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد وي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې هم د روان پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک بې کوره دي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانونو له وجې د مړو شمېره 315 دېرش ته رسېدلې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې پرون ویلي وو چې څه باندې شپږ سوه کسان ژوبل اهم دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض نن له مشال دو سره په خبرو کې ویل چې په پنجاب صوبه کې سیلابونه تقریبا په ختمېدو دي، خو ده په خبره سین صوبې ته ورداخلېږي.
پنجاب نخوص الموسٹ چه دا ختم شو او روانی تین طرف تک داخلی گی. حالتا دا گود براج مانے تقریباً 3.5 لاکھ نیر اباؤٹ اوگو چه دے وقت روانی دی.
د پنجاب صوبې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره 258 ته رسېدلې. طریق طالبان پاکستان ویلي دي چې دوی یو کمانډر محمد حسن دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له پاکستاني پوځ سره پنخرده کې وژل شوی دی. د وسلوال لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې محمد حسن څه موده وړاندې په افغانستان کې له یوه جیله تر خوشي کېدو وروسته بیا پاکستان ته لاړو. هلته یې له خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره پر پاکستاني پوځ حمله وکړه. خبر پاڼه کې د پوځي عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه د پوځ دعوی بے بنیاد ګرځول شوی دی. د وسلوالو د دغه خبرو پړه د حکومتي او پوځي چارواکو خبرګون مخې ته نه دی راغلی. یاد وي چې د جون میاشتې څخه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې پوځ پکې د یو شمېر وسلوالو د وجلو ادعا کوي، خو آزادو سرچینو یې پخلی نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وروستیو تخنیکي چارو کار کوي او کله چې دا کار بشپړ شو نتیجې به اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاندو محمد نور پر مشال ریډیو سویل چې د نتیجې اعلان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له خبر سره ارتباط نه لري.
او نهایي پایله به کله چې دغه تخنیکي امورات پای ته ورسیږي هغه به اعلانېږي. او په هیڅ ډول باندې به د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیاسي حکم انتظار نه باسي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د زیارت پر ورځو خپلې پریکړې د انتخاباتو کمیشن ته استولې وي او په کار وو چې تر 24 ساعت وروسته نتیجه اعلان شوې وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دې پریکړو په اړه یو لړ تفصیلات وغوښتل چې د نور محمد نور په وینا د غستون زهم تیره شپه حل شوه. په لغمان کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې نه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي ویاند سره د ځواک نن مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه د لنګار سیند ختیځ سنډې ته په حکیم سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو په پوستو وسلوالو مخالفینو ډلیز برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې د دوو ځمرګو په ګډون 15 وسلوالو وژل او شپږ نور ژوبل شو. سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په یاد برید کې څلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي چې تر درملنې لاندې دي. د یادې پیښې په اړه تر دې دمه وسلوالو څه نه دي ویلي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل چې هغه نه څلوېخت ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمده شوي وو خوش شول او روغ رمټ ترکی ته ستانه شوي. د ترکی وزیر اعظم دن ویل چې دغه کسانو طبي وضعیت ښه ده. دا کسان د جون په وروستیو کې د موصل په ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو برمته کړي وو. نوموړي دغه کسانو د خوشي کولو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دغو کې یو شمېر ډیپلوماټان پوځیان او ماشومان وو. د یوکرین د حالاتو په اړه په خبرو کې چې تیر شپه په مینس کې وشوې پرمختګ شوی دی. د روس او یوکرین او په مشرقي یوکرین کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو استازو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو خبرې تیر شپه پیل شوې. د خبرو پر مهال په یوکرین کې د امنیت پر ځای کولو لپاره یو لړ موافقې شوې دي. د لومړنیو راپورونو له مخې ویل شوی دی چې درنې وسلې باید بیرته د شخړو له سیمو وویستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې مشرۍ د امریکا د امنیت چارو وزیر جان کیری کوله یو اعلامیه خپره کړه او د عراق د ملي وحدت د حکومت حمایت وکړ. جان کیری ویل عراق په یو خوله د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ځواب ویل دي. د زیاته کړه د ایران په ګډون ټول هیوادونه کولای شي چې د یادې وسلوالو ډلې پر ضد په مبارزه کې ونډه ولري.
There is a role for nearly every country.
نو موړوی په دې برخه کې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو تازه شته چې خپل رول ولوبوي. په دې کې ایران هم شامل دی چې د بنوچر وزیر یې نن لموک سره دی. د اسلامي دولت ډله او موږ ټولو ته ګواښ پیدا کوي او موږ ژمن یو چې د هغې د ځپلو لپاره د عراق له نوي حکومت او د نړۍ له نورو هیوادونو سره کار وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق او شام پراخې سیمې لاندې کړې دي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل پر روانه غړي کې ته جن نور ریپورتونه تر څنګ دغه مهم ریپورتونه هم لرو. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې د خیبر ایجنسی شاوخوا 14000 کورونیو د بیرته تلو بهیر به د سه شنبه له ورځې پیل شي. د پاکستان د سیاسي بوران د حل لپاره جوړې شوې د اپوزیشن جرګې اعلان کړي چې اوس به یوازې د ګوندونو له مشرانو سره ویني.
کل اب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جرگا
تیر اور رز منگدا فیصلہ کڑے دا چے اس با جرگا دا یو گون دا غڑو سر نہ ملاوی گی. دا اپوزیشن جرگا با صرف دا دغ گوندونو مشرانو سر ملاوی گی.
د خیبر پښتونخوا د حفاظت ټیکو د اداري ای پی ای کارکونکو مظاهره کړې وای چې ورته ل شپږو میاستو راهیسې تنخواګانې نه دي ملاف شوي.
اور یہ خطا کتلا پچھلا مبا کے گڑی یو مال تنخواہ نہ رکھے اور انصاف راولی پدی مال تا من راولی پدی انصاف راولی دستہ حکومت تے دستہ انصاف تے دستہ چین تے.
د پاکستان په پنجاب صوبہ کې چارواکي وایي چې اوس راغلي سیلابونو زور کم شوی دی.
پنجاب نه خو الموس چې دا ختم شو مطلب ختم بنو دی خو 4 لاکھ نه دا 2 لاکھ او څور سی او سبا نهورم بدا کم
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی د خیبر ایجنسی به کور کلسوی د 14000 کورونیو د سنیدو عمل به د سه شنبه ورځې پایل سي. د جمعه پرس په یو بیان کې مختاب عباسی ویلی چې وار لمخه یو لزر کسان خیبر ایجنسی ته ستانه سوی دي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
پرون د خیبر پښتونخوا گورنر هغه یو غونډه کړې وه په هغه کې هغه دا پریکړه کړې ده چې را څومره هم د خیبر پښتونخوا خیبر پښتونخوا کې میشته خیبر جنسې متاثرین دي یا بې کورسي خلک دي چې د هغې شمېره شپږ زره جوړېږي. نو هغه به د روانې د نهې ورځې نه خپلې کورونو ته پیل شي. زه به تاسو ته ویم چې په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي دي چېره تر اوسه پورې د یول حضور نه سیوا چې کوم به غوړ شوی کسان د خیبر جنسې هغوی خپل کورونو ته ستانه شوي دي او دوی چې کوم پارټ آف سیکریټ دی او دا شن په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د قدرتي حکومت د مبارزې ادارې دي او دا هدایت کوي چې څومره هم د دې ضرورتونه دي هغه تر تر واپس عمل دي. پیل ټیبل کا کړ څه پتا زه دوم چې د تیرې د دوه نو راځي د خیبر جنسې ځینې متاثرین به کور شوی هغوی په پیښور کې د غلطه کې احتجاجي کیمپ لګول دي او هغوی وایي چې څومره هم د خیبر جنسې متاثرین هغوی سره ډېر ښه سلوک نه کیږي او دوی غواړي چې د څومره د شمالي وزیرستان به کور شو سره مرسته کیږي هغه مرده هغوی دوی سره برابر مرسته شي ګنې دوی به راتلل کې چې کم دوی اختر دي دا د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج په توګه تیروي.
د قبایلی سیمې خبر ایجنسی د کډوالو د ستنیدنې په اړه د گورنر خبر پختونخوا څرګندونی په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیټې لومړنی غونډه د جمعې پروس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې په تیرو انتخاباتو کې د وټونو پر تصدیق او د شند مقناطیسي سیاسي پر استعمال خبرې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف له څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې احتجاج کوي او پر واکمن ګوند مسلم لیگ نن دا تور لګوي چې د 2013 کال په ټاکنو کې داندلی کړې وه. له اسلام آباد ریاض مسخیل د اصلاحاتي کمیټې د پرونی غونډې نور تفصیل راکوي.
دا کما اصلاحاتی انتخابی اصلاحاتی کمیټی چې کوم جوړ شوی د وړاندې ورځو کې او د دې مقصد دا دی چې یو خو کم په 2013 ټول ټاکنو باندې کمی نیوکه کیږي چې په دې کې ټګی شوی دا یا په کې درغلی شوی دا د هغه پلټنې کولې او د غرنګ پر اتلونکي کې چې کم انتخابی عمل دی هغه د ټګی او د درغلی نه پاک جوړولو د لپاره به دې هم اقدامات کوي. دغه لړکې دغه غونډه دغه کمیټې چې کم مشر دی اسحاقدار د هغه په مشرۍ کې اوس چې پکې the election commission or the pakistan council of scientific and industrial research da yo laboratory da chpa asano lafzuno ke wata pcsir wi da de numaindagano ya da de masharano pa de ki gaduno ko pa da lumbe gonda ke khususan che kama da magnetisi sa zikr ki gi aw da kama idara che kama laboratory che da pcsir di da sa jo lakle wa no pa da ban khabar ya tare ushwe che sanga da de dumra grani sa da de dumra kimati sa ba wujud da da ټونو تصدیق نه کیږي. نو د دغه ادارې د چارواکو وینا وا چې مونږ ته الیکشن کمیشن د کمې سره د کم میټیریل د استعمال ویلیو مونږ پدې کوم هغه سيزونه اچولې دي. بیا د لیبارټری نه د صحیح الیکشن کمیشن افس ته تللی دا او د الیکشن کمیشن زموږه ده چې دا بیا ټول پولینګ سټېشنونو ته رسېږي. د دې لپاره مونږ ټول هدایات چې دا به کمی طریقې سره استعمالېږي دا چې یو بیر کولاو شي د هغې نه 100 غنټې بعد دا کار کوي دا غیر رستو بد دی هغه اثر هغه ختم شي. نو دا ټول زموږه دي چې دا د الیکشن کمیشن د چارواکو وا خو الیکشن کمیشن خپل خلکو لا خپل چې کم په عمله او په پولینګ بوت باندې نو اغه له دوه تربيت نو ورکړي چې هغه په صحیح طریقے سره دا استعمال کړي. د غرنګ چې پسند کې بیا خصوصا کمی هلکې اوس پورې کولاو شوې دي. نو دی وی چې د هغه سند د هلکو تصدیق نه کیږي د وټونو او په هغه کې مګناتیسي صحیح چې کوم هغه نه د استعمال شوی. نو په دغه وجه باندې د پی سی ایس ای آر وینا و چې دا د الیکشن کمیشن زموري چې دی ولې دغه خبر نه دی یقیني کړي چې دونه ګران صحیح اغست ده او بیا نه د استعمال شوی. دغه شان د دین علاوه چې کوم بیا نور خبرې اترې ویل کېږي د بایومټریک سیستم یا د بلټ پیپرو د زیاتو بلټ پیپرو د چاپ کېدو یا د وټونو د تصدیق چې کوم عملی شناختی کارت به هر ووټر سره او د هغه په لیست کې بنومي په دغه ټولو خبرو باندې بحث وشو او کم چې د اصلاحاتي کمیټې غړي دي نو هغه اوس راتلونکي چې کوم غونډه به په یو کم ډیر شمه نیټه د رواني میاشتې کیږي. نو په دغه غونډه کې د پرنټینګ کارپوریشن اف پاکستان څوک چې بلټ پیپر چاپ کوي د هغې چارواکي برغوړ
دو ریاض مسخیل هم څنګه لکه تاسو اوریدل اصلاحاتي کمیټې لومړنی غونډه پرون ورځ په داسې حال کې چې طریق انصاف ته تور لګوي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی ول هم د دې احتجاج لوجې د پاکستان د پارلمان یو مشترکه غونډه را بلل شوی چې پرون پای ته ورسېده. د پای په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ډېری مطالبه منلې خو داغه سربېره هم تحریک انصاف او عوامي تحریک خپل ژمنی او ضمانتونه نه تر سره کوي. تفصیل د پرونی غونډې رابی اکرم خان راکوي.
د جمعې په ورځ د پارلمان اخرنی مشترکه اجلاس ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پارلمان د یو تن ګوند او یا ډلې نه بلکې پاکستان کې د جمهوریت بلدسې او د آئین د حکمرانۍ علامت دی. وزیر اعظم خپل وینا کې دا هم اوویل چې یو لمحې له هم داسونه شو چې د مذاکراتو سازګار ماحول په خاطر درنې ورکوونکي ګوندونو راپارونکي تقریرونو او بے بنیاد الزامونو نه ډډه کړې وي. وزیر اعظم دا هم اوویل چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ډیر مطالبات اومنل او د پاکستان عوامي تحریک په غوښتنې وزیر اعظم او پنجاب وزیر اعلی خلاف اف آی آر هم درج کړی شو خو دې ګوندونو د نرموالي مظاهره ونه کړه.
آئین، قانون، نظام عدل اور انصاف اور مضبوط ادارے رکھنے والی کوئی ریاست
آئین، قانون، دادل، نظام او مضبوط ادارے لرون کی یو ریاست هم د دې خبر اجازت نه ورکوي چې اوسو خلک د پارلیمان گیر چا پیری شي او حکومت یا وزیر اعظم کورتا اولیږي. مونږ به دا روایت نه جوړو او مونږ به دا روایت هم نه قائمو چې نه هم لوی او واړه لشکرونه حکومت اخوا دی خوا کړی. مونږ ډیر جدوجہد او قربانو نه پس دا آئین بالادستی او جمهوریت د حکمرانی دې منزل ته را رسیدلی یو. چاته به جمهوریت په تبر د وهلو اجازت نه ورکوو.
د وزیر اعظم د تقریر نه پس پارلمان ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې په شاهراه د سور ناس خلکو ته هغه اپیل کوي چې کډوالو او سیلاب متاثرینو لپاره دی خپل سیاست پریږدي او ایوان ته دی راشي. دی وایي
کل هم نه یہ فیصله کیا ہے کہ اب جرگا
تیر ورځ موږ دا فیصله کړې ده چې اوس به جرګه د یو ګوند د غړو سره نه ملاويږي. د اپوزیشن جرګه به صرف د دغه ګوندونو مشرانو سره ملاويږي او دوی به خبرې اترې کوي او په یو ځای به ختمي ډرافت جوړو او حکومت ته به یې وړاندې کوو، ځکه چې موږ داسې سیاست ونه کړو چې د هغې نه د پاکستان اولس یا د پاکستان نظام ته زیان ورسي.
د فکر ده د جمعې په ورځ د پارلمان غړو د آئین او پارلمان د بالادستی یو متفقه قرارداد هم منظور کړو چې پکې ویل شوي وو چې پارلمان د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو مذمت کوي. په دې قرارداد کې دا هم ویل شوي دي چې د درنو له وجې معیشت ته هم نقصان رسېدلی دی او د چین د صدر دوره هم ملتوي شوې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې تر ځانی او مالی زیانونو رسول او روسه سیلابونو د سیلابونو اوبه او سین صوبې ته ننوتې دي. چارواکي په پنجاب کې د سیلاب زور کم سوی او د دوی ټوله توجه د خلکو پر بحالې ده. د دوی په خبره سیلابونه شاوخوا 22 لک کسان به کور کړی دي. تفصیل له اسلام آباد د سراج سهیر په ریپورت کې.
په ملک کې د سیلابونو او بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیره 315 او د جوبلو شمیره 601 ته رسیدلې ده او سیلاب د پنجاب وروستو د سین صوبې مخه کړې ده او د موسمیاتو د چارواکو په وینا چې د سین صوبې ځمکو ته سخت زیان اړولې دي. د پنجاب د فتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ایډمن ډایرکټر نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وی په پنجاب کې د سیلابونو او بارانونو وروستو د پنجاب حکومت او د پوز ځوانانو په شریکه د متاثرینو د بهار لپاره امدادي کارونه پیل کړی دي. د نوموړي په وینا چې په سیلابونو کې د ټولو زیات مړي په ګجراواله ډیویژن کې شوي دي چې شمیرې 3,350 پکې جوبل شوي دي. د غرنګ لاور ډیویژن کې 25 مړو او 170 جوبل شوي دي. نوموړي په مجموعي ډول په پنجاب کې د مړو په حواله زیاته کړه.
دا وخت
د بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیره 258 ته رسیدلې دا او د جوبلو ټول شمیره 3,650. تاسو د خما وړاندې هم ویلو چې دلته سیلابونه ختم شوی دي. اوس د متاثرینو د بهاله او د غرنګ نور امدادي کاروایان جاری دي.
کاروایان جاری
ده. د پنجاب روستو پسین صوبه کې د سیلابونو سستورتي حال دی. کله چې په دې اړه مشال ریډیو د موسمیت د محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض نو پختل نو د هغه وینا وا
پنجاب نه خو الموست چې دا ختم شو مطلب ختم په نه دی او پنځ نت کې تقریبا 200,000 نه وګرواني دي کم د 400,000 450,000 نه دا 200,000 ته اوس راورسې او سبا نهورم به دا کم شي تقریبا 1.5 لک ته راورسې او رواني تین طرف تک داخلی گی حالتا دا گدو بیراج مانے تقریبا 3.5 لاکھ نیر اباؤٹ بچے دے وقت روانی دی خو چونکہ دیر پکی پاپولیشن ہم دے فصلون ہم پکی دی ہو دو پدا گا وجل آغای چی کچے کم علاقی چی دی آغا پا افیکٹ کئی
دا فتنو سر دا مبارزی قامی ادارہ NDMA دا پاکستان دا واق لان دی کشمیر پا حق لوائی دا غلط دا بارانونو او سیلابونو لکبل دا مڑو شمیرا سلور شپیتا او دا جوبلو شمیرا یو سل یو کم دیر شتا رسیدلی دا او گلگت بلدستان کی دیار لسمڑو اوشپگیش جوبل شوی دی. سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
حالت به خبر پښتونخوا په پېښور کې د ماشومانو د حفاظتي ټیکو د ادارې EPI کارکونکو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. په مظاهره کې د ګډون لپاره له ټولې صوبې په لسګونو کارکونکو پېښور ته ورغلي وو. د پرونی دغه مظاهره ته زموږ همکار زلاند یوسف زای مرغلی او د ریپورټر علي شریدي.
دی مظاهره کې برخه اخیستون کې د ای پی ای یا د ماشومانو د حفاظتي ټکو ادارې د گاوی پراجیکټ یو کارکون کې منظر علی مشال رډیو ته وویل
زمونږ د تیرو شو شپږو میاشتو نه تنخواګانې بندې مونږ خپلو مشرانو ته طاهر ندیم صاحب ته او دیشل سیکری ته او خاص کر شهران ترکی ته مونږ درخواست وکړو مونږ هغې له ریټن ورکړو چې زمونږ د دې چې نو سهل روباسه تر ننه پورې زمونږ چې نو نه چا نوټس واغستو نه چې نو زمونږ حق میلو شو
د ای پی ای گاوی ټیکنیشنز خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری مشتاق وینا دا چې کچره تنخواګانې ورته ور نکړې شوې نو کار کول به بند کړي
سارا ډرایور سټاف او سومره چې اډمنستریشن سټاف کې سومره خلک دي زموږ ټوټل 370 لک بګ جوړي یو کمپین کې بیا زموږ یو ورکر هیڅ نه اخلي چې هر څه کمپین راځي د ویکسینیشن
د ای پی ای یا د ماشومانو د حفاظتي ټکو ادارې یو بل کارکونکو کې اشفاق وای چې شپږو میاشتو تنخواه نه ملاوېدو لوجي د سختو مالی ستونزو سره مخ دي
د دکاندارانو مر باندې قرض دي او ما سره چې کوم خپل ټلیفون هغه ما خرڅ کړی د پیسو لوجي او نور هم دغه شان قرضونه ما کړی دي او دې ته چې ټلیفون کوم دي کله سوې کله سوې کله یو هفته پس کړی دوا په پس او دې مخ کې نه دا هغه را لګلو چې تاسو مونږ ترمینیټ کوو آیا آیا کوم دې ترمینیټ کوي او کنه ترمینیټ کوي همون له دې مهرباني وکړي چې د خپل تنهاګانې مونږ ریلیز کړي
کې برخه خستون کې د لردیر عرفان الله وای چې دوی ته د تنخواګان نه ملاوېدو ځمداري د صوبایي حکومت په غاړه ده
او دا پرېښ خټک ته خو چې اسلام آباد پری دراچا خپل صوبتي کا د شپږو میاشتو تنخواه به راکړي د شپږو میاشتو پرېښ خټک ته په اسلام آباد کې غنیو مال تنخواه نه راکړي او انصاف راولي په دې مال ته امن راولي په دې انصاف راولي دسته حکومت ته دسته انصاف ته دسته چین ته
ای پی ای یا د ماشومانو د حفاظتي ټکو د ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر طاهر ندیم څخه مو چکلا په دې باب لو پختل نو د هغه وینا وا
گاوی چکم دے دا یو پروجیکٹ دے دے فنڈز نہ دے رغل مونگ دا اسلام آباد نہ دا تقریبا دے تیر شپ گو میشت تنخواہ گانے دے لکانو تے ندی ملو دی کوز دا دے چیز مونگ دا ڈی جی صاحب سیکٹری صاحب دے اغا مونگ دا سپیشل ارینجمنٹس وکرو قرضا مات را کڑے دے خل اغی بینک اکاؤنٹ کے سرکاری اکاؤنٹ کے کم پیسے پراتے وے اغی نہ مات پیسے را کڑے دی اغی نظر دیتا دے دو میشت کا تنخواہ گانے میں ریلیز کم صرف دے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز باندھے انسانی هم دردی په بنیاد ادروایز چې قانون ته ګورو بجټ ته ګورو نو بجټ نشته
پام دی وی چې گاوی یو غیر سرکاري نړیوال تنظیم دی کم چې د پولیو سره سره د ماشومانو د نور رنجونو ختمول لپاره کار کوي او پاکستان کې د حکومت سر په ګډه د ماشومانو د رنجونو په ضد پراجیکټ لري او دغه پراجیکټ لپاره حکومت ته فند هم ورکوي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د پاکستان په ستر ښار کراچی کې د تیرو ورځو مودې راځي هدفي وشنې دوام لري په دغو وشنو کې چې یو خوا عام وګړي په نشه کې نو بل خوا په دغو وشنو کې ډاکټران پروفیسوران دینی عالمان او دانشوران هم په نشه کې شي دا چې دغو وشنو تر شا لاملونه څه دي په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو
په کراچی ښار کې په هدفي وجنو کې یو شمیر پروفیسران دانشوران وکیلان او ډاکټران هم په نخه کیږي وړ مورز په ګلشن اقبال کې د کراچی په هنتون د اسلامیاتو د څانګې مشر ډاکټر شکیل اوج نامعلوم وسلوالو په هدف کړو پولیس چارواکي په کراچی کې د زیاتره پوهانو او دانشورانو د وجنې لامل فرقیز تاوتریخوالی ښیي د کراچی د پولیسو ایس ایس پی عمران شوکت په دې اړه مشال ریډیو ته وایي په کراچی کې د شولو څخه د زیاتو مختلفو کلتورونو خلک ژوند کوي دلته د شولو نه تر دیرشو پورې ژبې ویل کیږي دغه شان بیلابیل قسم مسلکونه هم دلته شتون لري د مسلک او فرقې په اساس دلته وجنې کیږي چې د عامو خلکو ترڅنګ پکې پروفیسران دانشوران او ډاکټران هم په نخه کیږي چارواکي وایي د ډاکټر شکیل اوج د وجنې لومړنی رپورټ یا ایف آی آر یې لیکلی او پولیسو د کراچی یونیورسټۍ د دوو استادانو څخه هم په لړکی پلټنی شروع کړی دی په کراچی کې کدی وی فرقې دینی عالم دانشور یا بل د سر سړی وجل شي نو ورپسې د متحاربې او مخالف فرقې د سر سړی هم پنخه کیږي د پولیسو د شمیرې تر مخه تر وسه په وجل شو دانشورانو او دینی عالمانو کې د شیعه او سنی مسلکونو سره تعلق لرونکي خلک پنخه شوې دي د دې ترڅنګ د احمدی فرقې یو شمیر ډاکټران او دانشوران هم د دې حمله ښکار شوې دي په کراچی کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د سانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان وای په کراچی کې د دانشورانو د وجنې لړۍ په 1998 کال کې د حکیم سعید له وجنې راهسې شروع شوې چې لا هم دوام لري ته وای زما په ان په کراچی کې وجنې او په دې کې د دانشور طبقې په نخه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده د دې سره نه یوازې د کراچی بلکې په نړۍ کې د پاکستان په اړه د خلکو په تاثر بد اغیز پریوزي پروفیسران او دانشوران د هیڅ یو مسلک نه وي دا د ټولو خلکو شریکه سرمایه وي ډېر په افسوس خلک سره به ووایم چې په پاکستان کې د یو بل د برداشت ماده مخ په کمیدو ده چې له وجې یې په ټول هیواد کې تندروي مخ په زیاتېدو ده. بلې خواته د بشري حقونو تنظیم ایشین هیومن رایټس ارګنایزیشن په کراچۍ کې د دانشورانو په وجنه تشویش څرګند کړی. د یادې ادارې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د زیارت په ورځ د کراچۍ پوهنتون استاد ډاکټر شکیل اوج د هغه د آزاد خیالۍ پر اساس پنخه شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي څه موده مخکې په ډاکټر شکیل اوج د کراچۍ د یوې مدرسې لخوا د توهین رسالت فتوا لګول شوې وه. په خبر پاڼه کې غوښتنه شوې چې پولیس باید د ډاکټر شکیل د وژنې قضیه له دې زاویې هم وڅېړي. هلته بیا د کراچۍ د دارالعلوم چارواکي وایي د دوی لخوا د ډاکټر شکیل اوج په حقله هیڅ ډول فتوا نه ده جاري شوې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
په پېښور کې د ځوانانو ستکونکو یو تنظیم یا پېښورګیو ارګنایزیشن په هلو ځلو د استرالیا د ځوانانو غیر سرکاري تنظیمونو په مرسته د غریبو کورنیو ماشومانو د پاره د سکول فار پیس په نوم د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې سکولونه خلاصوي. دوی وایي چې د دې مقصد غریبانو ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکول او د امن پیغام خورول دي. شبیر مجان په دې اړه رپورت لري.
دا دغه ځوانانو د تنظیم یو غړی ایمان اسمت چې پېښور پوهنتون کې سبق وایي وایي چې د دې سکولونو مقصد نه یوازې معیاري تعلیم خورول دي بلکې د امن او پرمختیا پیغام هم خلکو ته ورکول دي.
د دې مقصد دا دی چې موږ زیات پیس باندې فوکس کول غواړو. تاسو په دغه پېښور کې خو اوس ډېر سکولز کولاو دي او تقریبا لکه اوس خدای شکر دی ډېر زیات نوي نوي سکولز روان دي چې کولاوي. خو زموږ د سکول کانټینټ ډېر مختلف دی. موږ زیات تر په پیس باندې پیس او ډیولپمنټ باندې فوکس کول غواړو. موږ غواړو چې زموږ د ماشومان چې دي چې د نن سبا چې کوم حالات روان دي د لاسه چې کوم زموږ یوت ته هغه ډېر زیات افیکټ شوی دی. دې ته پیس باندې کې موږ سنه خایو لکه دې ته موږ دا نه خایو چې تاسو په خپلو کې څنګه پیس راوستي
تنظیم دغه غړي وایي چې دلته په پاکستان کې هم او دارنګ په استرالیا کې هم شتمن خلک په د دې مالی مرسته کوي. په دې موقع باندې د دې منصوبې مشر د استرالیا نه راغلی زده کوونکی فرانسیس مشال لیډو ته وایي که دلته هر څومره امن او امان خراب صورتحال دی خو ولې دیو په هر قیمت باندې خپل مقصد تر سره کوي.
The risks, do I understand that there are risks involved as an Australian? My love for the people of Peshawar and my commitment to this cause.
د یو خارجي په هیڅ دلته د خطرو څخه خبر يم. خو زما د دې ځای د خلکو او د خپل مقصد سره مینه د غرنګ بشري حقوقونه او د امن پرمختګ د هر څه باندې دي او د دې مقصد لپاره زما ژوند او مرګ دی. نو ځکه ما سره هیڅ یره نشته بل دا چې په دې سکولونو کې به هلکان او جنکې برابر وي دې کې به د هر مذهب او د هر کلتور ماشومان وي او دلته به د کمزور مالی حیثیت کورنۍ او ماشومانو ته داخلي ورکول کیږي.
Inclusive of people of all cultures and religious background.
هم د دغه ځوانانو تنظیم یو غړی الینا شاه چې خیبر میډیکل کالج کې زده کړه کوي د دوی د فاندینګ حواله سره وایي
آسترالیا نه موږ سره نېشنل او انټرنیشنل ان جی اوز چې کوم دي لګ ډیر هلپ کوي. آسترالیا کې چې کوم پاکستانی کونسل جنرال دی هغه زموږ هلپ کوي. د خواته بیا پاکستان کې ډیفرنٹ بزنس مین دی چې موږ ته پلاټ راکو بلډینګ د پاره هغه نه علاوه چې کوم دي پولیټیشنز کافی موږ سره آن بورډ شو موږ یو کی پی یو د پاره چې کوم سبا د پاره زموږ فیوچر وي سکول کلاو او دا سکول چې کم نه دا به انټرنیشنل سټانډرډ سکول یې خوده دی فیس به ډیر زیات کمی او دغه به هغه ټول فیسیلیټیز ای
دا دغه ځوانانو تنظیم وینا دا چې د پنګې او د وسایلو د کمی له کبله اول بدوی صرف یو نیم سل ماشومانو ته په دغه سکول کې داخله ورکوي خو له وخت سره سره چې څومره پنګا یا فند زیاتیږي نو دوی به د ماشومانو شمیره هم زیات کی او روان یو کال کې دوی یوازې په خیبر پښتونخوا کې شلو پورې دغه سکولونه د جوړولو اراده لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایک هم دفتر یو شمېر رپورټونه لرو خو اوس په اصرار علا مومن ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
Thank you.
د خبر پختونخوا گورنر ویلی چې د خبر ایجنسی د برقمبر خیلو سیمې شپږ زره بیا کورفل شوې کورنۍ به د نهې ورځې څخه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. له گورنر هاوس څخه پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې مهتاب عباسي ویلي دي دوی هڅه کوي چې په خبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوې کورنۍ زر تر زره خپلو کورونو ته واستوي. نوموړي زیاته کړه چې د خبر ایجنسۍ کومې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي هلته به هلته په زرګونو کورنۍ له وړاندې رسېدلي دي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانو له وجې د مړو شمېره 315 ته رسېدلې ده. له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمې ادارې پرون ویلي وو چې څه باندې 600 کسان ژوبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې د دوی یو کمانډر محمد حسن دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له پاکستاني پوځ سره پنخته کې وژل شوی دی. د وسلوالو لخوا نن مشال ډو ته په تلس شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې محمد حسن څه موده وړاندې په افغانستان کې له یوه جېله تر خوشي کېدو وروسته بیا پاکستان ته لاړ او هلته یې له خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره پر پاکستاني پوځ حمله وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وروستیو تخنیکي چارو کار کوي او کله چې دا کار بشپړ شو نتیجې به اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاندل محمد نور پرون مشاهده وکړه چې د نتیجې اعلان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له خبرو سره ارتباط نه لري. په لغمان کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې 9 کسان وژل شوي یو شمېر ژوبل دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي ویاند سره د ځواک نن مشاهده وکړه چې تېره شپه د لنګار سیند ختیځې څنډې ته په حکیم سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو په پوستو وسلوالو مخالفینو ډلې برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې د 2000 مرګو په ګډون 15 وسلوالو وژل شو. او د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل چې هغه 940 ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمته شوي وو خوش شول او روغ رمټ ترکی ته ستانه شول.
سرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج زهیر په اسلام آباد کې د نن ورځې اخبارونه لوستي او د دوو اخبارونو د درې اخبارونو اداریو مهم ټکي په دې رپورت کې رايوځي کړی دي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل اداریه کې وای دا وخت په اسلام آباد کې د سیاسي بحران د ختمولو لپاره د اپوزیشن ډلو سیاسي جرګې حکومتي او د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مشرانو سره ملاقاتونه کړې دي او د دینې غوښتنه کړې ده چې دا معاملې زر تر زره په خشن هواره کړي. اداریه مخکلي کې چې د سیاسي جرګې چې پکې سراج الحق او سینیټر رحمان ملک هم شامل دي عمران خان او طاهر القادری ته ویلي دي چې د اشتعال انګیزې بیانونو نه ډډه وکړي او له نواز شریف په غوښتنه کړې ده کچېر پټرول ټاکنو کې ټګي ثابت شوه نو د وزیر اعظم د چوکۍ نه به استعفا ورکوي. اداریه اخري کې وایي د حالاتو تقاضا ده د بحران نه را بهر کېدو لپاره دی زر تر زره یو لار وټاکل شي ځکه چې دا بحران څومره اوږدېږي هغه عمره به د جمهوریت لپاره خطر جوړېږي. نو باید چې دواړه سیاسي ډلې د اناپرستۍ نه را بهر شي او د سیاسي تدبر سرګندونه وکړي نو هله به ممکن شي چې د ملک جمهوریت مخ په وړاندې لاړ شي. همدارس جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې سیاسي جرګې د سیاسي بحران د ختمولو لپاره یو لسنو کاتي فارموله وړاندې کړې ده د کومې کامیابی چې د حکومتي او احتجاج کوونکو ګوندونو په نرمۍ خودلو کې ده. اداریه زیاتوي که هغه حکومت وي او که عمران خان کوم یو چې هم ټینګ تو پریخو دو په اولس کې به یې عزت زیاتېږي نو باید چې دواړه ډلې خپل رویو کې نرمي پیدا کړي او دا معاملې په خشن هوار کړي ځکه د دې درنونه کې یو پلو اولس پریشان دي نو بل پلو په نړیوال کچ هم د پاکستان بدنامي کوي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق پرس پڼ خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د اسکولونو په کتابونو 10% جنرال سیلز ټیکس لګولې شوې ده او دغه وجه ده چې د کتابونو په نرخونو کې خاموشي سره 40% اضافه کړې شوې ده کوم چې د غریب اولس په جیب لوی بوج دی. اداریه د جی ایس ټی کال 1970 د قانون په حواله لیکي د اسکولونو کالجونو او نورو زده کړو په کتابونو جنرال سیلز ټیکس نشي لګېدی. د دې سره سره په نورو درې صوبو کې هم دا ټیکس نه دی لګېدلې خو خیبر پختونخوا کې دا یو غیر آئینی او غیر قانوني اقدام پورته کړی شوی دی او باید چې د تعلیم صوبایي وزیر د دې نوټس واخلي. اداریه اخري کې لیکي چې حکومت یو طرف ته د تعلیم عام کولو او جهالت ختمولو خبرې کوي او بل طرف ته داسې اقدامات کوي چې ورسره عام خلکو د پاره د تعلیم حاصلول ګرانېږي او که دا سلسله دغه شان روانه وه د علم خورولو سوچ به کله هم عملي نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د برتانیې ګارډین نومې ورسپانې د پاکستان او هند پر خپلمنځي اړیکو لیکنه کړې ده. ورسپانې پر دې بحث کړی دی چې په دې ملکونو کې راغلو سیلابونو څه ډول د امن راوستلو لپاره یو موقع په لاس ورکړې ده. بل پلو امریکایي مجله فارن پالیسي په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ ته کتنه کړې ده. مجله کاږي چې په دې هیواد کې پر یو وخت دوه بادشاهان نسی کېدلای. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقانو لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین رسپانه لیکي په هند او پاکستان کې راغلو سیلابونو د امن راوستلو لپاره د کار کولو یو موقع برابر کړې ده. رسپانه لیکي د 2010 کال سیلابونو و غبرګون ته د هند او پاکستان ځوانانو مشرانو یو بل ته لاسونه ورکړي وو او یو ګډ بنسټ یې جوړ کړو. رسپانه لیکي دا د هند او پاکستان دواړو لپاره یو ننګونه ده چې څه ډول د شریکو دریابونو له اوبو ګټه پورته کړي او همداسې څه ډول د دې اوبو د ممکنه خطر مخه ونیسي. ورسپانه لیکي د دې ګډو دریابونو اوبه په لوړ سر کې د ګټې اخیستنې لپاره ښه انتظام ته اړتیا لري او په کوز سر کې د خطرونو د ښه انتظام لپاره د همکارۍ اړتیا ده. ګارډین لیکي څوک د آفتونو د راتلو اټکل نسی کولای خو د هغه لپاره د تیاری کولو په مخه ښه مناسب ګامونه اخیستل کېدای سي. د ورسپانې په لیکنه لکه څنګه چې دا مسله د پاکستان او هند شریکه ده نو د هواري لپاره یې هلې ځلې هم باید دواړه هیوادونه په ګډه وکړي. د ګارډین په لیکنه دا د دوه کال وړاندې د دواړو ملکونو د ځوانو مشرانو د جوړ کړي بنسټ پیغام وو او دا خبر اوس تر بل هر وخت زیاته مهمه ده. بل پلو امریکایي مجلې فارن پالیسی په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. فارن پالیسی د دې سیاسي بحران ته په اشاره کاږي دا سینس کېدی چې په افغانستان کې دی د یو پر ځای دوه بادشاهان وي. مجله لیکي په افغانستان کې زیاتره وخت مسلې په داسې توګه هواري سوي دي چې د ګټې پر ځای د لا ډېرو ستونزو سبب ګرځېدلې دي. فارن پالیسي لیکي د امنیتي او کراري لپاره د لنډمهاله لارو چارو لټولو په دې هیواد کې د امریکا او د هغوی د ناټو اتحادیانو لخوا د لګول سوي عربونو ډالرو پانګې اثر کم کړی دی. مجله لیکي د همدې لنډمهاله فکر او کمزوري حکومتداري له کبله افغانستان په دې کې نسوي بریالی چې دوامدار امن او کراري رامنځته کړي. مجله زیاتوي اوس داسې ښکاري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو پایلې به ډېر ژر اعلان سي خو دا نه د معلومه چې بایلونکی به یې ومني او که نه. د مجلې په لیکنه دا هم نه د معلومه چې د ډاکټر اشرف غني احمدزي او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ کېدونکي سیاسي تړون به تر ډېرې مودې کار وکړي او که نه. فارن پالیسي د دې دلیل دا وړاندې کوي چې دواړه غاړي به د ملي وحدت حکومت ته له خپله نظره ګوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو یا امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په ارګ کې د ولسمشر حامد کرزي او د هغه د مرستیالانو په موجودګۍ کې له جهادي رهبرانو او د دولت درې ګونو قواو له مشرانو سره غونډه وکړه. کاندیدانو د انتخاباتو د پروسې د پای ته رسیدو د ملي وحدت د حکومت په جوړولو کې د مهمو پرمختګونو په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل. د کاندیدانو د استازو له خبرو څخه هم څرګندېږي چې توافق نهایي شوی او کېدای سي نن لاسټیک سي او په نهایت کې انتخاباتو نتیجه هم اعلان سي. په دې اړه به د جانا قالکوزی ریپورت واورو.
د ارګ په غونډه کې یو ګډونوال چې د مسلې د حساسیت له مخې د نامه له خودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل کاندیدانو ښاغلو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په غونډه کې په ډاګه وویل چې د ملي وحدت د حکومت په جوړولو د دوی ټول اختلافات حل شوي او یوازې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په څرنګوالي یو څه اختلاف پاتې دی او هغه به هم حل شي. د منبع په وینا دواړو کاندیدانو په غونډه کې یو بل ته مبارکي هم وویله. د دې مسلې په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم د ویان ښاغلي فیض الله زکی نظر وپوښته. نوموړي په دې اړه وویل
حاصل مذاکرات
د مذاکرو حاصل دا د هغې موافقتنامې متن چې ټاکل شوی لاسلیک شي نهایي شوی او د دواړو ټیمونو لخوا منل شوی دی. کومې خبرې چې روانې دي هغه د توافقنامې د لاسلیک کولو د ترتیباتو لپاره دي. موږ هیله من یو چې دا موافقتنامه په ډیر نږدې وخت کې لاسلیک شي. په مسله کې د تاکید په مقصد مو له ښاغلي زکي څخه وپوښتل چې آیا نن شنبه به دا توافقنامه لاسلیک شي او که نه. د په ځواب کې وویل کاملا دا چې د توافقنامې پر متن د جمعې په ورځ نهایي توافق شوی نن بشپړه امیدواري شته چې دواړه اړخونه د دې سند د لاسلیک پر څرنګوالي توافق ته ورسیږي او که خدای ته منظوره وه موافقتنامه به بالاخره لاسلیک شي. د مسالې په اړه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي ښاغلی سانچارا کی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدان په ارک کې توافق ته بېخي نږدې شوي، خو یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نتیجو د اعلان څرنګوالی د دوی لپاره مهمه مسله ده چې تر اوسه ناحله پاتې ده.
دیر بازدیدایی که روز گذشته تیمای ما با هم دیگه داشتند و همچنین دیدگاه
زمون تیمونو چی در جمعه پورست کمی لیدنی کتنی در لودی او دا غراز خپل نظرونه در ارتباطی وسایل لاری تبادله کرل او بحثونو دوامو کر در زینو اختلافی مسئله و پاره نظرونو نگدی شل. په سیاسي مذاکرو کې دواړو کاندیدانو ټینګار وکړ چې حتما به یوې نتیجې ته ورسیږي. ډېرې کوچنۍ مسلې پاتې دي او د حل وړ دي. یوازې یوه مسله د یو ستر خنډ په توګه پاتې ده، هغه د انتخاباتو د نتیجو څرنګوالی دی چې په دې اړه د نظرونو تفاوت ډېر زیات دی.
نتیجې انتخابات است کې تفاوت دیدګاه د اینجا بسیار برجسته است.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي ښاغلی سانچارکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د انتخاباتو کمیسیون له توافق مخکې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي، د دوی ټیم به یې رد کړي او بیرته به صفري نقطې ته ولاړ شي. د سانچارکی د خبرو په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم د ویان ښاغلی فیض الله زکی نظر وپوښته.
من نمیدانم که از طیو محترم اصلاحات و همگرایی کدام یک از شخصیت مثلا
زه نه پوهېږم چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم کوم شخصیت دا خبره کړې، خو غوره به وای چې هغوی یو ځل د توافق متن ته چې د دواړو اړخونو لخوا په بشپړ ډول منل شوی مراجعه کړې وای. په دې متن کې د انتخاباتو په نتیجو دواړو اړخونو موافقه کړې ده. په دې برسیره د دواړو اړخونو ترمنځ د اسد د 12 منټې موافقتنامه هم وای چې دواړه لوري د انتخاباتو نتیجې مني. صفری نقطه ته بیرته د تک پړه خبره دا معنی لري کوم شخص چې دا خبره کړي هغه د موافقتنامې له متن څخه هیڅ خبر نه ده.
شخصی کی صحبت میکنه از متن موافقتنامه هیڅ خبر نه ده.
د جنقال کوزی ریپورت ته غوښوست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د شکایتونو د کمیشن فیصله ترلاسه کړي او ژمن دي چې ډیر شر پایلې اعلان کړي. د خبر پروند کمیشن ویان نور محمد نور له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وکړه. په افغانستان کې د جون په میاشت کې د ولسمشر انتخابات سوي وو. خو د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله لوري د درغلي د تورونو وروسته د ټاکنو نتیجې له ډر ځان سره مخامخ سوي وي چې ورسره په افغانستان کې یو سیاسي کړکی چرته منسو. خو اوس داسې ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي حکومت پر سر شته اختلافونه پای ته رسیدلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور څخه جان اقال کوزی په د مرکې په سر کې د نتیجو د اعلان په اړه پوښتنه کړې ده.
د شکایت کمیسیون فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلې ده. ولې په ځینو مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وضاحت ورکړي او دا وضاحت هم پرون مخام د شکایت کمیسیون لوري د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شو. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د شکایت کمیسیون فیصله په سیستم کې کړي او بل اخره دا به د تمور شي چې نهایی او وروستۍ پای د ټاکنو خپلواک اعلان. دلته دوه مهم موضوعات دي. یو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمن ده چې نهایی پایله اعلان کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د استازي په توګه د افغانستان خلکو ته زه ویلی شم چې دا فایل به یوازې څو ساعتونه یعنی د ورځې په یوازې وخت ونیسي چې اعلان شي.
یعنی دا ما تاسو اوس خبرې کوو د دې نه د څو ساعتونو په موده کې،
یعنی د ورځو مسله نه ده مطرح.
بله،
ولې څو ساعتونه په دې معنا نه دي چې فقط څلور یا پنځه یا لس یا دولس ساعته وروسته به اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې دغه پریکړې او فیصلې په سیستم کې پلي کړي او د ساعتونو په جریان کې بل اخره نهایي پایلې اعلان
شي. بله نور صاحب، د کاندیدانو ترمنځ ډېرې جدي خبرې روانې دي. په ارک روانې وي او هغه نه بیا خصوصي جلسات وشول. تاسو د دوی توافق ته یا وروستي توافق ته منتظر نه یاستئ؟
د افغانستان انتخابات دوه اړخونه پیدا کړل، یو سیاسي اړخ دی یو هم تخنیکي اړخ. د ټاکنو خپلواک کمیشن په کراتو کراتو ویلي او بیا هم تاکید کوي چې سیاسي هوکړې ته د ملي وحدت او حکومت د جوړولو په خاطر کراغلاس وایي. ولې په دې زمان کې تاکید کوو چې تخنیکي برخه کاملا جلا ده او نهایي پایله به کله چې دغه تخنیکي امورات پای ته ورسیږي هغه به اعلانیږي او په هیڅ ډول باندې به د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیاسي هوکړې په انتظار نه باسي.
د انتخاباتو په جریان کې البته د دوهم دور نه وروسته کاندیدانو البته یو کاندید خو ویل چې پراخ درغلی شوې دي. په دې ورځو کې دا درغلی مسله لږه خاموشه شوې ده. ستاسو په نظر دا درغلی ماغه سي پراخ دي او کنه ځنې تخنیکی ستونزې پکې ډېرې زیاتې وي؟
وګوره، درغلی خبر دیا ټول جزئیات دې سره شریک شوی چې یو کاندید په نفر باندې څومره درغلی شوی او د بل په نفر باندې څومره شوی. نو د درغلی مسله چې هم مطرح کېږي په دې کې باید په واضح ډول باندې وشي دواړه کاندیدان او د دې ملاتړ کوونکي په یو ډول نه یو ډول باندې ښکیل دي. هر هغه پایله وروسته دې چې اعلانېږي هغه به قطعي پایله وي او هغه به د افغانستان راتلونکی ټاکي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تیر ورځ د خوست مدني فعالانو او قومي مشرانو یو ځل بیا په یو ناستي کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستي پایلو د اعلان غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ امنیت او اقتصاد زیانمن کړي او خلک یې د خپل هیواد د راتلونکي په باب په اندېښنه کې اچولي دي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو یو ځل بیا د افغان حکومت د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځان نه کوي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه ګډه ناسته کې راغون شوي ول وویل چې ټاکنیزو کشارو او په دې اړه شته ستونزو د خلکو اقتصادي او امنیتي حالت همدارنګه ورځني کاروبار ته درون زیان اړولی او ولسونه یې د خپل هیواد راتلونکي په باب په اندېښنه کې اچولي دي. د خوست یو تن قومي مشر کاکای آزادۍ راډیو ته وایي چې د ټاکنو په پروسه کې د نورو افغانانو په څیر خوستي ولسونو ستره قرباني ورکړه. نو دوی غواړي ډیر ژر د خپلې قربانۍ ثمره وویني او د پایلو په اعلان کې نور ځنډ ونه شي.
سار په قربانۍ دا انتخابات سار ته رسول دي او خپل رائے مو استعمال کړی دي. نو په دا اساس موږ ته ډیر ارزښت لري او بل زه غواړم چې ملګر ملتونه او نړیواله ټولنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زر د پای اعلان کې ځکه چې موږ ارمنونو ته باید مثبت ځواب ویل شي.
مدني فعال نصیر احمد روخان وویل چې د ټاکنو کمیسیون باید د خپل واکونو نه استفاده وکړي ترڅو خلک د خپل راتلونکي په باب ډاډمن شي.
له دې وروسته د ټاکنو په بهیر کې هر ډول ځنډ مقتدی منلو وړ نه دی. د ټاکنو پروسه چې په هر دلیل سره ځنډول کېږي د افغانستان د خلکو په وړاندې یو ډول جفا ده. زموږ نظر دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د خپلو صلاحیتونو څخه استفاده وکړي او د ټاکنو وروستۍ پایلې نوري ونځنډي سو د افغانستان خلک مطمئن شي چې د دوی راتلونکي سرنوشت څه دی.
قومي مشر ګلناصر خان زدران وایي چې ټاکنیزو لانجو او د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د خلکو اقتصاد او ورځنۍ چارې زیانمنې کړې دي.
انتخابات د کمیسیونه د غوښتنه کوم چې دغه د انتخابات د پایلې زر اعلان شي ځکه چې زموږ په اقتصاد زموږ په دوکاندارۍ زموږ په تجارت باندې ډیره بده اغیزه کړې ده.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران وویل چې
تیر ورځ غونډه وشو په هغه کې موږ اعلان کړی د خوشټولو ولسونو چې موږ د پایلو په اعلان کې نور ځنډ نه غواړو ولی یو ځل بیا هم غا کوو چې نور د پایلې زر ته زر اعلان شي د خوشټولو ولسونو غزغم نور نهایی او پای ته رسیدلی دی.
که څه هم خوستیان د نورو افغانانو په شان د ټاکنو د پایلو د ځنډ څخه راټوکېدلو ملي ستونزو ته په اندېښنه کې دي خو بلخوا د ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان په اړه پرون د جمعې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سیاسي او جهادي مشرانو همدارنګه د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو په ګډون ناسته کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر د مهمو پرمختګونو یادونه شوې ده. د ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د نوي ولسمشر د تحلیف یا لوړې د مراسمو په وخت او څرنګوالي هم بحث شوی دی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټیټې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې خان نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي په پاکستان کې ځینې فوجي او سیاسي چارواکي دا فکر کوي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وته وروسته کېدلای شي پاکستاني طالبان د اسلام آباد په ضد وکارول شي. نو د مجلې په خبره ځکه پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سربیازب په نامه فوجي عملیات پیل کړل. نور تفصیل اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د فارم پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې ځینې سیاسي او پوځي چارواکي پر دې امید دي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتو مخکې به قبایلي سیمې له وسلوالو پاک کړل شي. دوی فکر کوي کچېر امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي نو کېدای شي چې افغان استخباراتي ادارې په پاکستان کې موجوده وسلوالې ډلې د اسلام آباد پر ضد وکاروي. بلخوا له کلونو راهیسې افغان او امریکایي چارواکي تور لګوي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی او حافظ ګلبادر په څیر هغو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي کوم چې په افغانستان کې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګیږي. همدارز بیا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پخوانی ویان تر باس وای د پاکستان امنیتي ادارو په وار وار افغان او امریکایي چارواکو ته ویل دي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. دا ځکه چې پاکستان وای چې په شمالي وزیرستان کې مسله شته خو رده په خبره دا د افغانستان حقيقي یا بشپړ مسله نه ده. خو بیا امریکا وای چې د افغانستان ټوله ستونزه په شمالي وزیرستان کې ده او له هغه ځایه تنظیميږي. اباس دا هم ویل چې د وسلوالو د لمنځ وړلو لپاره په شپږو قبایلي سیمو کې ځمکني پوځي عملیات هم تر سره کړل شوي دي. خو د مکلکون کې په خبره د دې باوجود د پولي دوان خواو ته د وسلوالو فعالیتونه لا هم دوام لري. اتر اباس وایي دوی څو واري ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ له پولیسو سره د ازغن تارونه ولګول شي یا د ماینز خخ کړل شي چې دارنګ پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. خو د په خبره افغان ولسمشر د غوړندې زرت کړی دی. همداراز د اگست په 15مه د پاکستان د وزیر اعظم د بهنو چرو سلاکار سرتاج عزیز له افغانستان او غوښتل چې د پاکستانی طالبانو مشر فضل الله پاکستان ته وسپاري. د سرتاج عزیز لخوا د سرګندوند روستو له هغه مخې ترغلي دي چې د فضل الله وسلوالو د پولي له هغه غاړې څخه پر لپسې په پاکستان کې بریدونه کړي دي. په مقاله کې راغلي دي لدی بریدونو روستو څو وارې له افغان پولا ساتونکو سره د پاکستان د امنیتي سرتیرو خونړین ختی شوې دي چې په کې ګڼو خلکو ته مرجوبلا اوخیدا.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د جرمنی د چویلی ویلی له د چویلی له پاکستان سره تعلق لرونکو د تعلیم مبارزي ملال یوسفزی پړه یو لیکنه خبره کړې ده. د چویلی لیکي چې څه هم ملال په نړۍ کې د خپل کار لپاره پیژندل کیږي او خپل ملک ته واپس تل د غل لپاره محفوظه نه دی. د مقالې مهم ټکی لملی حامرزاد اور.
د جرمنی غږ ریډیو او ټلویزیون ویب پاڼه ډوچه ویلې لیکي ملاله یوسفزای په نړیواله سطح نوم لري چې د تعلیم مبارزه ده خو خپل وطن ته واپس نشي تللی. ویب پاڼه لیکي چې پر ملاله یوسفزای برید کوونکی مشکوک وسلوال که څه هم په دې وروستیو کې ونیول شول او حکومت وایي چې که ملاله وغواړي نو ورته مناسبه سکیورټی هم ورکولی شي خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه واپس تللی شي که څنګه. په کراچۍ کې یو خبریال او د دستاویزي فلمونو جوړونکي سبین اغا وای کملاله واپس پاکستان ته لاړ شي نو ممکنه ده چې وسلوال پری بری ټوکړي. ویپانلی کې ملاله د خپلې اکولاوي مبارزې قیمت ادا کړ چې په اکتوبر 2012 کال کې طالبانو وښتله. له هغه وروسته ملاله د علاج لپاره برېټانیې ته ولېګل شو چې اوس هم هلته اوسیږي. ویپانلی کې په سواد کې د وسلوالو لخوا تر وښتل کېدلو مخکې ملاله د جینکو پر تعلیم خبرې کولې او پر اسلامي تندرو یې تنقید کړ. اوس ملاله په نړۍ کې د خپل کار په سر پیژندل کېږي چې یو شمېر نړیوال اوارډونه هم ترلاسه کړي دي. خو ویبپاڼه لیکي د دې هر څه باوجود په خپل ملک کې ډېر کسان پر هغې تور لګوي چې ګواکې د امریکا ایجنټ ده او د پاکستان او اسلام خلاف کمپین کوي. کارپوهان وایي که څه هم پر ملاله حمله کوونکي وسلوالو نیول شول خو اوس هم دغه هیواد د ملاله لپاره محفوظ نه دي. په لندن کې میشت یو سیړون کې فاروق سلهریا وای چې پاکستان چې پکې بنظیر بھٹو ته مناسبه سکیورټی ملاو نشوه او په 2009 کال کې پراول پنډا کې وژل شو، نو په دغه هیواد کې ملاله او یاداغې په شان نور څنګه خوندي پاتې کېدې شي. وپړنه زیاتوي په پاکستان کې ډېر خلک دا فکر کوي چې ځایي او نړیواله میډیا ملاله ته بې ځایه توجه ورکوي. په ملک کې خلاصي ګوندونه داوی کوي چې دا یو نړیوال کمپین دی چې بارني هیوادونه پکې لاس لري. بلخوا په پاکستان کې د ملالې ملاتړي وای له نوموړي نه نفرت کوونکي کسان یې پر خلاف کمپین کوي. هغوی وای چې په پاکستان کې د خلکو ذهنیت نوی بدل شوی تر هغه ملاله واپس خپل وطن ته نشي تللی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
او سم د رواني خبري غړي ورستای ریپورت. بیگا ماشام د خیبر پښتونخوا د شوکت تر په مټه مغل خيلو کې د سیمې او شاوخوا سیمو شاعرانو یو خوندور مشاعره جوړ کړی ول. زموږ همکار شانواز ترکسې هم د دې مشاعرې لورغلی او لا غزای د ریپورت را لښو دی.
دا مټه مغل خيلو شوقدر په کوچي بابا کې د قلم کورنۍ دواوه شوقدر لخوا د رغون شوی مشاعری په محفل کې راغلي شاعرانو غوښتنه وکړه چې حکومت ته باید د لیکوالانو سره مرسته وکړي. دغه شاعرانو دا هم غوښتل چې په غیر سرکاري سکولونو کې د پښتو مضمون لازمي وګرځول شي. په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او د ورورولۍ لپاره کلامونه وویل.
زمونږ جون، زمونږ ځان وطن، په مونږ د ټول جهان نگران وطن، سر به قربان کړم د وطن او پښتو، د ځان نه زیات په مونږ ګران وطن. مشال د مینې محبت بتو الفت د الفت منی ترجمان وطنه، تنو مندن بکړي قربان لتانه، کړي واده داسې نومان وطنه.
هر زلمی شاعر په خپل منظومه وینا کې په اولس غکاو چې ګنې هغه دې خپل بچي تعلیم یافته کړي. د دې محفل جوړون کې زلمی شاعر سجاد اسد مټه مشال راډیو ته وویل،
خدا زمونږ یو ارمان او خواهش مو چې مطلب دا په خان مونږ ترا ولو دې کله ته مونږ خایو چې د پښتو ژبه کو ژوند دینم دی په خانو په وجه باندې. په دغه وجه چې کوم دې مونږ پروګرام دا کو الحمدلله دې ذات خولي شو او ډېر ملګرو پکې برخه واخلې. مننه کوم.
بیا مو د نصر من الله حسین سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې د ترهګرۍ له وجې هغوی سرګن زیانونه لکه سکولونه ړنګېدل او په چاودنو کې د پښتنو مرګونه خو ډېر زیات وشو، خو پښتنو له ګټه هم ډېره ورکړې ده. نو هغه څنګه
زمونږ په علاقه دا کوم ترهګرۍ ستونزې شو شو، نو زمونږ دې اگر چې مونږ ته ډېر زیان راکړ خدای خو ګټم پکې وشو چې زمونږ ځوانان د وخت نه مخکې بالغ کړو شعوري تور.
د پېښور های کورټ وکیل او نوموړی شاعر امجد مراد سره مو خبرې وکړې.
پښتو معاشره ده، نو هغه لګبل طرف روان و. پښتون زلمی را پاسېدو هغه د خپل بقا لپاره هلې ځلې شروع کړې او دای اوې کې چې نن مونږ خپل आवाज راپورته نو کو دې نړۍ ته، نو دا ډېر نږدې خبره ده چې څنګه زمونږ پښتو ورو کیږي. نو دا الله پاک هغه وخت نه راولي زمونږ قام رکیږي، زمونږ پہچان رکیږي، زمونږ پېژنګلو رکیږي.
دا تر هغه نه وړاندې څومره شاعران وو او اوس د قلم کورنۍ د غړي شمیر څومره زیات شوی دی. د یاد تنظیم صدر حیات اقبال حیات وای،
کله چې موږ د قلم کورنۍ بنیاد کې خودونه حقیقت دی چې ډومبه اجلاس ټول زمونږ په لسو ملګرو مشتمل خو بیا قلم کورنۍ ته دا اعزاز حاصل دی چې کله موږ په قشرو کې دویم دریم اجلاس کولو نو داغه صدارت سلیم راز صاحب وکړو او داغه پاغه غونډه کې د شپېتو پورې تعداد د شاعرانو دی باندې نن چې کم تعداد را رسیدلې دی نو نن تر سلو پورې دا تعداد اوړي.
دا محفل تر د شپې نه وخته پورې روان وو چې پکې ځینې شاعرانو مزاحیه شاعري هم وکړه او اوریدونکو ورته د خندا سره سره لاسونه وپړقول. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.